دا مشال ریډیو د پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې سوي دي. زه بوريوال کاکړ مو د یو ساته خبري غړي د کوربه په سرکلې کوم. په دې ساته خبرونه کې تاسو ته د پاکستان او افغانستان او سیمې په اړه شمیر ریپورتونه او شننې در خبرو. پاکستانوي او نړیوالو مطبوعاتو ته مهم کتنه کړې ده، هغه به هم د خبرونې په دوم نیمای کې او ریخو. تر هر څه وړاندې به د دې ساته خبرونه واورو چې زموږ همکار نجیب امیر وړاندې کوي.
د پاکستان پیپلز ګوند شریک مشر آصف زرداری نن د جالی کاونټونو کیس کې عدالت ته حاضرېږي. افغان ترانسپورټران وایي د تورخم لارې سلیری ساته پرانستو باوجود ستونزې حل شوې نه دي، او امریکا وایي افغان او نورو اتحادیانو ته د اوږدمهاله ژمنتیا باور ورکړي. دا اوس هر ټکی اوس په مکړه بشپړو خبر نو ته. د پاکستان پیپلز ګوند شریک مشر آصف علي زرداری نن د جالي اکاونټونو په کیس کې په پنده کې عدالت ته حاضرېږي. پر هغه تور دی چې د جالي اکاونټونو لاره پیسې له ملک وېستلې او راوړې دي. پر نو موړي ځنې نور تورونه هم پوري شوې دي. دا ګوند د الزامونو ردوي او وایي دا د سیاسي مخالفینو خاموشه کول لپاره د حکومت یو سازش ده. د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری پرون پر اول پنده کې یو خبري غونډه ته ویل پلار ته په زندان کې طبي سہولتونه نه ورکول کېږي.
جو بھی قیدی ہو ان کو طبی سہولیات
ہر قیدی تا باید طبی سہولتونه ورکړل شي. دا د حکومت ذمہواری ده. دا د ملګرو ملتونو قرارداد او اصول دي چې د پاکستان ریاست یې سرغړونه کوي. حکومت په یو سیاسي قیدی تشدد کوي، دوی دولس مشر زرداری صحت استعمالوي او زما په کورنۍ یو ګوند فشار اچوي، خو موږ نه په خوا دوی ته سر ټیټ کړي او نه به اوس ټیټ کړي.
خو بل پله حکومت وایي چې کوم سہولتونه نورو قیدیانو ته ورکول کیږي هغه سیاسي قیدیانو ته هم ورکوي. د اپوزیشن ګوندونو رهبر کمیټې پرون په اسلام آباد کې د ویغونډې پر مهال ویلي د ازادۍ مارش به خامخا کوي او په دې لړ کې به حکومتي خنډونه په پام کې نه نیسي. د رهبر کمیټې د اپوزیشن له نهو ګوندونو جوړه ده. د ګل پر ورځ په اسلام آباد کې له غونډې وروسته د جمعیت علما اسلامي ګوند یو مشر اکرم خان دورانی وویل دوی پریکړه کړې چې هله به حکومت سره مذاکراتو ته کینی چې حکومت ورته د ازادۍ مارش په لاره کې خنډونه وانه چوي. خو بل پلو د تحریک انصاف یو مشر او د وزیر اعظم د اطلاعاتو سلاکار فردوس عاشق اوان پرون وویل حکومت اپوزیشن سره خبرو ته تیار دی او کاغوی د وزیر اعظم د استعفا له شرطه په شاشي نو په نور غوښتنې خبرې کېده شي. حکومت د اپوزیشن د مشرانو سره د خبرو لپاره د دفاع د وزیر پرویز خټک په مشرۍ کې یو کمیټه هم جوړه کړې و. د پاکستان د بهرنیو چارو سکرتر سهیل محمود وایي هیواد د افغانستان ملاتړ ټیکاو او پخلاینې ته ژمن دی. نوموړي د څرګندونې پرون په اسلام آباد کې د افغانستان، پاکستان او چین د سفارتکارانو د درې اړخیزه ورکشاپ د پرانیستې غونډې ته وکړې. رادیو پاکستان نن په خپل ویبپاڼه لیکلي چې په دې ورکشاپ کې د یادو درې واړو هیوادونو نه هدیش سفارتکار برخه اخلي او دا به دوی اونۍ دوام لري. پاکستاني چارواکو تر دې وړاندې هم د افغانستان سره د نیکو او ښو اړیکو د ساتلو هوډ ښکاره کړی، خو افغان لوری وایي اسلام آباد د عملی اقدامات وکړي. افغان ترانسپورټرانو د ټولنې غړو پرون په پیښور کې مشال اډیو ته ویل د تورخم پوله که څه هم سلیری ساته پرانستل شوې خو د دوی ستونزې ورسره حل شوې نه دي. د شیرین اقا په نوم یو ترانسپورټر مشال اډیو ته ویل د 2009 او 2013 ترمنځ په کلونو کې به هره ورځ د یو نیم زر په خواوشا کې ګاډي یوې او بلې خواته وختل، خو اوس داسې نه ده.
24 گھنٹے خو گیٹ کو لو دے خودی خواتا سکینر دے او سکینر کی چدے یو گاڑی بانی تقریبا کم از کم 20 منٹ پہ یو گاڑی اخلی نو 24 گھنٹے تا زخپل ڈیوائیڈ گئی اس چدے دا ٹیم تقریبا 250 زیادہ سے زیادہ 350 گاڑی امپورٹ کی گی او ایکسپورٹ چدے اگا 250-200 دا غسی کی گی.
د خیبر پختونخوا د خزانه وزیر تیمور سلیم جګړه د اکتوبر په 19 ویلی او اوس چې تورخم لاره سلیری ساته پرانستل شوې نو ورو به ټول ستونزې هوارې شي. د افغانستان ولسمشر نن له جاپاني چارواکو سره ګوري. د ارګ د یوې اعلامیې له مخې اشرف غني د دوشنبې په ورځ تر غرمې وروسته د جاپان پلازمېنې ټوکیو ته ورسید او ټاکل شوی نن د اکتوبر په 22 د جاپان د نوي امپراتور د تاج ایښودلو په مراسمو کې ګډون وکړي. په اعلامیه کې په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي چې د ولسمشر غني او جاپاني چارواکو ترمنځ به خبرې په کومو مسایلو متمرکزې وي. جاپان په تیرو 13 کلونو کې څه باندې 1 میلیارد او 200 میلیونه ډالر له افغانستان سره مرسته کړې ده. د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر افغان چارواکو ته ویلي له افغانستان سره د امریکا اوږدمهاله ژمنتیا په خپل حال ده. د نوموړي دغه ډاډ د هغو اندېښنو د لرې کولو په موخه ده چې هسې نه واشنګټن له سوریې وروسته له افغانستانه هم خپل ټول سرتیري وباسي. اسپر دغه څرګندونې پرون په کابل کې د ناټو د غوث ملاتړ په دفتر کې وکړې او وی ویل چې امریکا اوس هم په افغانستان کې د خطرناکو تروریستي ګواښونو سره مخ ده. نوموړي زیاته کړه، د هر څه باید د هغوی افغان او نورو اتحادیانو ته ډاډ ورکړي او په دې وروستیو نیو کې د امریکې کړنې یا د سوریې په اړه اقدامات دې غلط تعبیر نه کړل شي. کابل ته د امریکا د دفاع وزیر د سفر سره هم مهاله د هغه هیواد د استازو د جرګې مشره نینسی پلوسی هم په ناصافي سفر افغانستان ته تللې وه او له هغې سره په دې سفر کې د کانګرس نور مشران غړي هم ملګري وو. دواړو امریکایي مقاماتو د افغان ولسمشر محمد اشرف غني او د لوړ پوړو امریکایي چارواکو او ځینو سرتیرو سره هم ملاقاتونه درلودل. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین ته ویلي چې هیواد د سوریې په شمال ختیځ کې د ترکیې لخوا د اعلان شوي اوربند غځېدل غواړي. د مکرون او پوتین ترمنځ د ټلیفون له لارې د پرونیو خبرو وروسته د فرانسې د ولسمشر دفتر وویل مکرون د اوسني اوربند د غځولو پر اهمیت او د سفارتکارۍ له لارې د مسلې پر هر کولو ټینګار وکړ. ترکیې منلې وه چې که کورد ځواکونه د ترکیې له پولی ته نږدې د خوندي ساحې څخه ووځي نو هغوی به د نن ورځې تر پایه د کورد ځواکونو خلاف حملې ونه کړي. انقره د ډاکه کړې وه چې د اکتوبر له 28 نیټې وروسته که کوم کورد سرتیری په خوندي ساحه کې ولیدل شو نو دوی به یې پنخه کړي. پوتین له مکرون سره دغه ټلیفوني خبرې له ترکیې ولسمشر رجب طیب اردغان سره له لیدو وړاندې کړي. په پام کې ده چې دواړه مشران نن په سوچي کې سره وګوري. دا و تر دې غړې د مشال رډیو خبرونه. اوس ورځو اسلام آباد ته، زموږ له همکار نه د هوا حال او د کرنسۍ به اورو.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.50 روپۍ اخیستل کیږي او 1.50 روپۍ 50 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند 1.99 روپۍ او یا پیسې او 200 روپۍ او یا پیسې. یو ایرو 1.3 روپۍ او 1.3 روپۍ 60 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 2.40 روپۍ 40 پیسې او 2.40 روپۍ 60 پیسې. یو سعودي ریال 1.40 روپۍ 45 پیسې او 1.40 روپۍ 60 پیسې. یو افغاني 1.99 روپۍ پیسې او 2 روپۍ 2 پیسې او 200 ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ خسته کیږي او 208 پیته ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وسته موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي 40 ساعتو کې به په پیښور بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 1.5 او کم نه کم 15، په بنو کې به زیات نه زیات 1.5 او کم نه کم 14، او په کوټه کې به زیات نه زیات 20 او کم نه کم 2 ډیګري سینټی گریډ وي.
خبرونه مو له مشال ریډیو څخه واوریدل چې نجیب امیر او احمد الله وړاندې کول. په پاکستان کې د اپوزیشن ګوندونو له استازو جوړه رهبر کمیټې وایي دوی د 1.5 اکتوبر له ازادۍ مارچ څخه نه پر شا کیږي. د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بټو وایي حکومت په زندان کې د پلار آصف علي زرداری ته د اسانتیاو په نه ورکولو له نړیوالو قوانینو سرغړونه کوي.
اس وقت ریاست پاکستان اور حکومت پاکستان یونائیٹڈ نیشنز کے کنونشنز کے خلاف ورزی کر رہے ہیں.
د کورمی اوسیدونکو وایي حکومت هلته د ولس د ستونزو د هواري لپاره په چټکی سره عدالتي نظام جوړ کړي.
اوس نمو FCR قانون شته او نه عدالتي قانون شته، دوه قسمه کار چلیږي، ګډ وډ کار دی.
پاکستان ته تلونکو افغان تجاران پر تورخم له زیاتو سوو سختیو سر ټکوي.
اکثر ڈرائیوران لکمو گه پختنه ترکو یار تخو شلش په پاس راغلی ته 15 شپه ورځی پاس راغلی څه چالو راجی ویزا می خدمت مدا سفرت باندې ډیر رش او موږ ڈرائیوران هم هغه عام خلکو سره دریږي.
او د جنوبی وزیرستان په وانه کې د ټول پاکستان فوتبال ټورنامنت د میران شاه لوبډلې غټلې دي.
زربونو ځوانان هلته تماشې ته پاره راغلي او تر لری نه پلیران راغلي.
د هر څاوریدو ته مشال ریډیو سره اوسه. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. تاسو په خبرونو کې هم اوریده، په پاکستان کې د اپوزیشن ګوندونو له استازو جوړه رهبر کمیټې وایي دوی د 1.5 اکتوبر له ازادۍ مارچ څخه نه پر شا کیږي. د دوی په وینا دا ځکه چې حکومت سنجیده نه دی. د یاد کمیټې مشران وایي حکومت یو پلو له اپوزیشن سره د خبرو لپاره کمیټې جوړه کړې ده او بل پلو د اپوزیشن په مشرانو پسې بدیره دی. وایي په دې اړه نور تفصیل د سراج ظهیر په رپورټ کې.
اسلام آباد کې د ګل پورس د جمعیت علماء اسلام د اکرم خان دورانی په مشرۍ د نه سیاسي ګوندونو د رهبر کمیټې غونډه کې فیصله وکړې شو چې حکومت سره به هله مذاکراتو ته کینی چې په 1 اکتوبر کې دونکو د آزادۍ مارچ په لار کې دوی ته خنډونه نه جوړوي او د دوی لار نه نیسي، د دوی د جمهوري حق ومني او د دوی د غړیو گرفتاری بند کړي. لغون ډیرو ستورو سنیو سره خبرو کې اکرم خان دورانی وویل حکومت دې باید د کمیټې د غړیو سره ځان له ځان له ملاقاتونه نه کوي او که غواړي چې سنجیده مذاکرات وکڑی نو در رہبر کمیٹی دا نہ واڑ غلیو سردی پگڑ ملاقات وکڑی.
حکومت نے اپوزیشن کے ساتھ رابطے کے لیے کمیٹی تشکیل دی.
دے وئی حکومت دا اپوزیشن سر درابطی کولو لپارا کمیٹی جوڑا کڑی، خو حکومت مکتا سنجیدن اخکاری او ثبوت یہ دا وزیر اعظم سے بیانو ندی چی یو خوا کمیٹی جوڑا وی او بلا خوا اپوزیشن تا کنزل کوی. نو که حکومت دا مذاکرات لپارا رابطہ کول غواڑی چی آزادی مارچ ودرول شی، نو مونگ ویل غواڑو چی آزادی مارچ کولو با حص سمجھوتا نکیگی، زکہ چی پر امن احتجاج زمون قانونی آئینی حق دے.
ہمارا آئینی اور قانونی حق ہے.
بلپلو د وزیر اعظم عمران خان د اطلاعاتو لپاره صلاحکار ډاکټر فردوس اشکاوان په اسلام آباد کې پریس کانفرنس کې ویلي حکومت دوی ته د احتجاج اجازت ورکوي ځکه چې دایي جمهوري حق دی، خو مذاکرات بور سره د عمران خان د استعفا نه علاوه په نورو غوښتنو کېږي. نوموړي زیاته کړه حکومت گنی رہبر کمیٹی ته پخپل د رہبری ضرورت دی ځکه چې دې کمیٹی کې کوم د قدر وړ سیاست دانان دي دا غوی تارونه د جیل نه یو سزا یافته قیدی خوځوي. د اکتوبر په شلمه په مردان کې رسنیو سره خبرو کې مولانا فضل الرحمن د حکومت د مذاکراتي کمیټي د غړي او د سینیټ د چیرمن صادق سنجرانی له خوا د جمعیت علماء اسلام د جنرال سکتر مولانا عبدالغفور حیدری سره په رابطه کې ویلي ویلي چې د آزادۍ مارچ لړکي حتمی فیصله برابر کمیټي کوي. د جمعیت علماء اسلام له خوا اعلان شوی آزادۍ مارچ د ودرولو لپاره حکومت د دفاع د وفاقي وزیر پرویز خټک په مشرۍ و کسیزه کمیټي جوړه کړي او دا کمیټي هم وایي د عمران خان د استعفا سربیره په نور غوښتنو اپوزیشن سره مذاکراتو ته تیار دی. اپوزیشن ګوندونه تور پورې کوي چې د کال 2013 په ټول ټاکنو کې درغلي شوی او دا حکومت په درغلیو جوړ دی، نو باید چې عمران خان استعفا ورکړي او نوي انتخابات وکړي شي، خو حکومت او الیکشن کمیشن دغه تورونه ردوي او وایي ټول ټاکنې پاکې شوی. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریڈیو دا با میڈیم ویوز شپک سوا یویش.
د پاکستان پیپلز ګوند شریک مشر آصف علي زرداري نن د جعلي اکاونټونو په کیس کې په راولپنډۍ کې عدالت ته حاضر شي. پر هغه تور دی چې د جعلي اکاونټونو له لارې یې له پاکستان څخه ایستلي پیسې او وړي راوړي دي. په نوموړي ځینې نور تورونه هم پور شوي دي. د هغه زوی بلاول بټو زرداري وایي چې پلار ته په زندان کې اسانتیاوې نه ورکول کېږي، خو حکومتي چارواکي دا خبر ردوي. بشیر ګواښ نور حال رکوي.
د پاکستان پیپلز ګوند شریک مشر بلاول بټو زرداری پر حکومت تنقید کړی چې د هغه پلار او پخوانی ولسمشر آصف علي زرداری ته په جیل کې طبي سہولت نه دی برابر کړی. هغه د اکتوبر په 1 په پینډی کې په خبری غونډه کې دا وکړه چې د تحریک انصاف حکومت کوشش کوي چې د زرداری په تکلیفولو سره پر پیپلز پارټي فشار واچوي چې دوی د اپوزیشن کردار سم تر سره نه کړي.
جو بھی قیدی ہو ان کو طبی سہولیات،
هر قیدی ته باید طبی سہولتونه ورکړل شي. دا د حکومت ذمہواری ده. دا د ملګرو ملتونو قرارداد او اصول دي چې د پاکستان ریاست یې سرغړونه کوي. حکومت په یو سیاسي قیدی تشدد کوي، دوی د ولسمشر زرداری صحت استعمالوي او زما په کورنۍ یو ګوند فشار اچوي، خو موږ نه په خوا دوی ته سر ټیټ کړی او نه به یې اوس ټوټ
پر آصف علي زرداری د درغلي او تورونه دی او دا محل په مقدمه روانه او په زندان کې دی. حکومت په بیا بیا ویلي چې څنګه د نورو بندیانو حال وي هغه سبا د سیاسي مشرانو هم وي. د زرداری ترڅنګ د یو بل اپوزیشن ګوند مسلم لیگ نون ډیر مشران هم په ورته تورونو په قید کې دي. حکومت همیشه د اپوزیشن سیاستوالو خلاف سازش کول ردی او وایي چا چې درغلي کړی وي سزا به ویني. د احتساب ادارې د زرداری د کیسونو اوریدلو لپاره یو شپږ کسیزه ډله هم جوړه کړې ده. پیپلز پارټي پر دې کمیټي هم اعتراض ښودلی دی او ویاندې سید غنی پرون په کراچۍ کې خبرلان ته وویل چې د احتساب ادارې کارونه د درغلیو ختمولو لپاره نه بلکې د اپوزیشن د ځپلو لپاره دي. خو د وزیر اعظم عمران خان د اطلاعاتو سلاحکار فردوس اشقوان پرون په اسلام آباد کې په یوه خبری غونډه کې پر پیپلز پارټي د شخصي عقدو پاللو تور پورې کړ. هغه زیاته کړه
عمران عمران خان صاحب کے ساتھ ذاتی اناد اور
دوی د عمران خان صاحب سره د شخصي عزت کینه او قدې پالون کړي پر دې اساس د بیانونو د ورکولو معلوماتي چې دوی په عدالتونو کې د خپل بې ګناهۍ د ثبتولو لپاره کوم ثبوت دلیل او کاغذ نه لري
د پاکستان احتساب ادارې د کاروباریانو د درغلې او څېړنې لپاره د سوداګرو یوه کمیټې هم جوړه کړې ده. اپوزیشن ګوندونو په اړه اعتراض کړی دی. وایي کمیټې ته نومول شوي کسان حکومت پلوه دي او د مخالفو سیاستوالو ملګري تجارانو ته به نقصان ورسوي. خو د اکتوبر په 1 د احتساب ادارې په خبر پاڼه کې راغلي چې دا کمیټې د سوداګرو تر شکایتونو وروسته جوړه شوې او مقصد یې په مقدمو کې انصاف کول دي.
دا مشال ریډیو دا
د کوالی ضلع کورمی اوسیدونکي وایي حکومت دی هلته د ولس د ستونزو د هواري لپاره په چټکۍ سره عدالتي نظام جوړ کړي. د دې سیمې ځینو کسانو د اکتوبر پر 1 مشال ریته وویل چې د ولس د اسانۍ په خاطر په دې منځنۍ او لندنۍ کورمی کې عدالتي نظام جوړ کړي. د مشال ریډیو خبریال غلام غوث له دوی سره غږیدلی راځي چې دا رپورټ واورو.
د وستی او کوزی کورمی اوسیدونکي وایي چې قبایلی سیمې په خیبر پښتونخوا صوبه کې د زمکولو وروسته د هغوی په سیمه کې د ځایي شخړو او مقدمو د فیصله کولو لپاره دي هغوی ته نږدې په خپله سیمه کې عدالتونه جوړ کړی شي. پېښور پریس کلب کې د کورمی یو اوسیدونکي علي حیدر مشال ریډیو ته وویل چې د اکتوبر په 15 د هغوی د سیمې دوه کسان په پاړه چینار کې په عدالت کې د یوې مقدمې د فیصلې وروسته وجلې شوي وو او بیا د هغه پیښې وروسته په ساده او پاړه چینار کې تاوتریخوالی رامنځته شوی وو. علي حیدر وایي که د هغې په خپله سیمه کې عدالتونه جوړ کړی شي نو بیا به دا رقم ستونزې نه رامخته کیږي.
کوم پاټه صوبې کې انضمام شوی دی د دې واضح په کار دی. اوس نه مو PCR قانون شته دی او نه عدالتي قانون شته دی. دوه قسمه کار چلیږي، ګډ وډ کار دی. داسې کار شوی دی سپرشنار ته عدالت ته کسان راتلو ډېر بې دردې سره یې مړ کړي دي. کله دا پیښه مخې ته راغله نو پرشنار کې د شیو علاقې کې سنیون باندو د ټوله علاقه اوسندېه نه وه او صدې کې د لیارې کې شپلن کوچ کې ګیرو.
په ساده کې د اکتوبر په 19 هم د دې غوښتنې لپاره ځایي خلکو احتجاجي لاریون ترسره کړی وو او هغلته کې ټول دوکانونه او کاروباري مرکزونه هم تړلي وو. په پېښور کې اوسیدونکي د کورمی سره تعلق لرونکي یو تن سبی الله وایي په وستی کورمه او لاندینۍ کورمه کې دي د ولس د اسانۍ لپاره عدالتي نظام جوړ کړی شي.
او دا کومه اوس واقع شوی دی، هلته کې کس عدالت کې کیس و، ټرایل روان و، ټرایل هغه ګټلې و، هغې نه بعد هغه کسان بیا مړې کړو. نو زمونږ اوس دا کومه مطلب وایي سنټر کوروم او لور کوروم 65% آبادی دوی ده. دوی لپاره عدالتي نظام مونږ بار بار ریکوست کړی دی، هغه ته چیف جسټس پورې مونږ هغه کړی چې عدالتي نظام په پړه چینار کې نه په سادې په بګن کې دي ځایونو کې په کار دی او په هغه کې مونږ سرته دا سنټر کوروم باندې او لور کوروم باندې.
د کورمی ډپټي کمشنر شاپهت تر دې وړاندې ویلي وو چې د اکتوبر په 15 د پاړه چینار په یو عدالت کې تر پیشۍ وروسته د دوو کسانو په وجلو کې ککړ یو ملزم نیولې شوی دی او د دوو نورو د نیولو لپاره هڅې روانې دي. خو په منځنۍ کورمه او کوزه کورمه کې د عدالتي نظام د جوړولو د غوښتنې په اړه تر دې دمه څه پرمختګ نه دی شوی. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
په همدې موضوع کې به پاتو سو په کورمه کې ځای مشران او حکومتي چارواکي وایي په سیمه کې د اکتوبر پر 15 د دوو کسانو تر وژل کېدو وروسته ځینې عناصر غواړي چې یادې پیښې ته مذهبي رنګ ورکړي. دوی پر ولس غږ کړی چې داسې عناصرو ته غوږ ونه نیسي. د مشرانو دا څرګندونې د پاړه چینار په یو عدالت کې د دوو نجونو د تښتولو د تور په یو مقدمه کې د دوو کسانو د وژل کېدو پیښې ته په اشاره ویلي. نور تفصیلي تاریخ ورک ځای راکړي.
په کورمه کې د پاړچینا جامع مسجد خطیب او روحاني پیشوا علامه شیخ فدا حسین مظاهری ویلی دي چې د سیمې امن برقرار ساتلو په خاطر په خپلو کې متحد پاتې شي. روحاني پیشوا دا خبره په پاړچینار کې د امام حسین څلوېختي مراسم لمنځلو پر مهال خلکو ته په خپل خطاب کې وکړه. علامه شیخ فدا حسین مظاهری وایي په سیمه کې دوو تنانو د وژل کېدو ذاتی پیښه ځینې عناصر له مذهب او فرقې سره د تړلو هڅې روانې کړي. ځینی داسې لاسونه دي چاته چې موږ شرخوخي او ترهګر عناصر ویل شو. هغوی د دغه خاورې خیرخوانه دي. هغوی ته نوړې لبل ځای ملاویږي. هغوی په دغه علاقه کې امن او امان، سلامتي او خوشحالي نشي زغملی. دا خلک سنس داسې پلمې او بهانې ګوري چې ورنه د سیمې پر امن ماحول بالکل بدل کړي او د غلطه جنگونه شروع کړي. دا هغوی دا خواهش دي چې دغه علاقه ترقی ونه کړي. داسې هغوی په هیتوب او په نه پویتوب کې د اسلام او مسلمانان دښمنو خدمت کوي. پوز او حکومت دې په هغوی خبر ونسي. زه دا وایم که څو هم د دوو تنانو تر وژل کېدو وروسته ځینو حالات نور خراب کړي، خو په دغه ټول صورت حال کې داسې خلک هم شته چې هغوی د سیمې امن برقرار ساتلو په خاطر خپل رول ډیر مثبت ساتلی دی. موږ د هغوی شکریا ادا کوو.
شکرگزار ہے.
علامہ شیخ فدا حسین مظاہری دسی میں پشیا اسنی مشرانو غ گکړو چې هغلتا تریاد په خیرستا پر یو بل باندې د الزامونو په غورونو او لنفرت ډکو خبرو سره د امن فضا ته چې کم نقصان ورسېدل دی د هغو ختمې دوله لپاره پخپلو کې زرت زره یو ځای کینه او هلی روباسي. د صدې حاجی سلیم خان اورګزی وای هر کله چې دوی ته کم شخړه مخې ته راغلي دا نو په مذاکراتو حل کړي دا خود غزل د امام حسین سلوختی د لمنځلو لقبله تر اوسه تاسوونه شول. حاجی سلیم خان او رغزی زیاتوی حکومت پلان لري چې نګدې لګ ورځو کې دواړه فریقین په خپلو کې کېنوي او د خبرو لاله روچته شوی د هرې مسالې حل راوباسي.
نو به ان شاء الله مشوره کوو د قومونو مشران او نسخه خو به هر صورت ضروری دی چې نور باندې ځکه خبرو نه بغیر خو کار نکي.
بلخو د قربې دورې پر مهال ځای مشرانو ته په پړچنار کې د پوز یو مشر میجر جنرال اسد نواز جنجو ویل دي چې 15 ورځې وړاندې د دوو تنانو د وجل کې دوه پیخي او بیا د یاد پیخه له مذهب او فرقې سره د تړلو دوی تحقیقات کوي. د اکتوبر پر 15 د مونډا سیمې فضل رحیم او د هغه زوی عبدالرشید هله په یعقوبیو کې نامعلوم تنانو ووژلو کله چې هغوی په عدالت کې د پیشه لپاره پړچنار ته ورغلي ول. دا پلار او زوی د خپل هغو کورنۍ غړو په کیس کې عدالت ته حاضر شي ول. کوم پسې د دوو جنکو د رتختولو کیس ته دوه کال وړاندې د برکور مې بغدې دوه جنکې خپل شیا مذهب تر بدلول ورسته د مونډا سیمې د سنی مذهب له دوو هلکانو سره ودونی کړي چې پر دغه د هغوی کورنۍ خفه وي او غوښتنه کوله چې خپل جنکې د ورته واپس کړي شي، خو دوی ورته انکار کړی وو. که څه هم هغه جنکې او هلکان د مرګ له ویرې خپله سیمه پرېښودلې، خو هغوی په هغه وخت د ویډیو له لارې دا اقرار کړی وو چې دوی په خپله خوښه د هر څه کړي او چار باندې هیڅور نشته. طارق اورگزی، مشال ریډیو، پېښور.
ل یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
د افغان ترانسپورټرانو یا د سازمان سامانونو وړونکو لوی ټینکرو مالکان وای پر دې سربیره یې ستونزې نه دي هواری سوي چې پر تورخم د تګ راتګ چارې څلور ساعته سوي دي. دوی وایي یو پلو ټینکر چلوونکو ته د ویزې مسله ده او بل پلو ورڅخه د تلاشۍ پر پوستو پیسې اخیستل کیږي. د دوی په وینا اوس د پخوا پرتله تجارتي لاریو تګ راتګ ډیر کم سوی دی. د مشال ریډیو خبریال شبیر احمد جان نور حال راکوي.
دا افغان ترانسپورت د اتحادی مشرانو مشال لیډو ته دا ګل پورز اویل چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان یو خګام پورته کړو چې د تورخم پولې د تجارت لپاره 24 ساعته خلاص کړه، خو له دوی ستونزې نور هم سیوا شوې دي. سامان وړونکو د غټو غټو مالک یا ترانسپورټر شیرناغا مشال لیډو ته په دې حق لوای
2009 نه کتا سو ریکارډ وګوره تورخم باندې 2013 پورې 1500 گاډي به تقریبا ډیلی امپورټ کېدو، 1500 نه زیات به ایکسپورټ کېدو. اوس چې دا ټیم تقریبا 250 زیاده سے زیاده 350 گاډي امپورټ کیږي او ایکسپورټ چې دا 250-200 دغه سکی 24 غنټه خو گیټ کو لو ده، خو دې خوا ته سکینر ده او سکینر کې چې دا یو گاډي باندې تقریبا کم از کم 20 منټ په یو گاډي اخلي، نو 24 غنټه تاسو خپل ډیوایډ کړئ.
دا دغه اتحادی مشر محمد دور احمد زیوای چې بے ځایه او ډیرو چک پوسټونو لوجې هم د افغانستان ډرایورانو اوس د نورو ګاونډي هیوادونو مخه کړې ده، ځکه چې په هر چک پوسټ رنه پیسې اخستل کیږي. د پیښور رنگ روډ د افغان اډې یو مشر تاج محمد وای چې دغه نه علاوه د افغانستان راتلونکو ډرایورانو د ویزو ستونزې هم سیوا شوې دي.
نو باید دا دې ورته اسانه کړی شي.
اکثر ډرایوران لکه موږ پښتنه تیر کو یار ته خو شل شپې پاس راغلی ته پنځل شپې ورځې پاس راغلی څه چالو راځي ویزا مې خدمت مده سفرت باندې ډیر رش او موږ ډرایوران هم هغه عام خلکو سره دریږي کنه لکه دغه روټ پاس کوم مکتې ام بي سي راکې دی ډرایور عکس مې پکې د ګاډي فوټو مې پکې نو دې سره دې موږ پاسپورت هم جمع کیږي ویزا دې راته لګيږي نو دې وجه نه تقریبا 30% ګاډي سیدی په افغانستان کې دنه چلیږي دی خو نه راځي.
ترانسپورټر شیرین اغا وای چې دره پی خستون دل وجه د دوی کرایانه هم یو په دوشي وی دی ولی په دې لاس ور ځوړاندې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان هم نوټس اخستی وو او د دوی د سنځو د کمالو هدایت یې کړی وو. بل خو دا تیر خالی پورس د خیبر پختونخوا د خزانه صوبای وزیر تیمور سلیم جګړه مشال لیډو سره په خصوصي مرکه کې په دې حق لویلو
بارډر اوپننګ یو سلسله شروع شو هغه کې چې پرابلمز وی ا بایر ان اوټ کو خو غینه به ان شاء الله مونږه وټ ټایم یو ورلد کلاس انټرنیشنل بارډر جوړو.
دغه ترانسپورټران وای چې باید د پاکستان حکومت ډېر وخت خصوصي پاملرنه وکړي ځکه چې د دې په وینا د ترانسپورټرانو نه علاوه د پولې دواړه غاړه تاجران هم دغه تاوان یا خساره سره مخ کېدي شي او د دواړو هیوادونو تجارت هم. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
په همدې موضوع کې به پاتاسو پاکستان تیر اونۍ اعلان وکړ چې د کراچۍ او پورټ قاسم تر څنګ اوس افغان سوداګر د بلوچستان له ګوادره هم خپل مالونه وړلی راوړلی سي. دې کار د دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي راکړې ورکړې لپاره هیلې زیاتې کړې دي. زموږ همکار بشیر ګواش د افغانستان او پاکستان ګډې تجارت خونې یا چمبر آف کامرس شریک مشر خانجان الکوزي سره په دې اړه مرکه کړې ده او په سر کې ورڅخه پوښتلي چې آیا د افغان تجارت لپاره د ګوادر بندر استعمال به د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګري ډېره کړي او که څنګه؟
گوادر افغانستان ته نږدې ترین بحری بندر دی. د هر ځای نه نږدې د کراچۍ او د چابهار نه ډېر نږدې، یعنی د قندار نه چې موټر حرکت کوي مازیګر که په گوادر کې ودرېږي دا مونږ ته نږدې ترین بندر دی او مونږ دا استقبالو. ښه خبره ده، اما د دې امکانات تر اوسه پورې ډېر زیات کم دي. ډېر کم په دې معنا چې تر اوسه پورې کم تاسیسات او کم امکانات چې د بندر دپاره لازم دي هغه تر اوسه نه دي جوړ شوي. او زمنه اگر چې د چین حکومت د یو کمربند او د یو بیټ او د یو روډ د لارې نه دې سره کومک کوي دي چې بچوي، اما عملی ګامونه تر اوسه پورې هغه بین المللي تاسیسات او بین المللي هویت چې د گوادر په ارتباط باندې باید رامنځته شي هغه نه دی رامنځته شوی. که امکانات برابر شي او هلته واقعا بین المللي قیدات او مشکلات چې دي هغه حل شي او کشتۍ راشي هلته لنګر ونیسي او دا د کراچۍ په شان یا د پورټ قاسم په شان ته دغه شان چې یو بندر شي مونږ کولی شو چې د دې لارې نه صادرات واردات وکړو.
نو الکوزي صاحب تاسو وایي چې دغه کم چې د پاکستان د خوا چې دا کم بیان راغلی و چې گوادر لاره موس د افغان تجارانو استعمالوي شي، دا تاسو یو سیاسي بیان ښکاري ځکه چې تاسو خو وایي چې دا عملاً په دې لاره مزه کې تجارت نشي کېدای چې اوس پورې گوادر فعال نه دی؟
دا اقتصادي نظر که چېرته ظرفیتونه جوړ شي، امنیتي ستونزې حل شي، هلته د بلوچستان خپلې لانجې دي، امنیتي لانجې دي، هلته یو سلسله مشکلات شته دی، امنیت ښه نه دی، دغه پرابلم دی او بین المللي هویت هم تر اوسه پورې نه دی ورکړل شوی. که دغه مشکلات حل شي موږ دپاره په ګټه دی، د بندر دپاره خاص ماحول پکار دی، خاص شرایط پکار دي. که دا ونه شي نو دا خو بس یو بندر دی، هېڅ شک نشته، یو سمندر ته لاره ده، اما عملی کار نه کېږي په دې لپاره.
په ټوله کې الکوزي صاحب کړه ته وایي د پاکستان او د افغانستان تجارت زیات شوی دی، کم شوی دی، ځکه چې د دواړو سیاسي اړیکې ښې نه دي، خو دا اوس وخت کې تورخم لار د څلیر ساعتو دپاره خلاصه شوه، دې څه فرق کړی دی؟
تورخم څلیر ساعته چې خلاص شو زموږ دپاره ګټه ده. واقعا دواړه طرف ته خالي کانټینر چې ولاړ وي هغه تګ راتګ شروع شو، سهولتونه رال. اما پاکستان چې کوم انویس او یا ارزښت د اموالو د انارو او د زمونږ د فروټو جد کړی دی هغه د افغانستان دپاره یو لوی یو اقتصادي بحران رامنځته کړی دی. فرضاً په یو ټن 2,000 کالدارې وي 2,000 ته ورسېدی. اوس افغانستان هم غواړي چې بالمثل عمل وکړي. دا بالمثل عمل چې وشي پاکستان تجارت هم خرابېږي. زما هیله دا ده چې دا باید حل شي او ګر چې پاکستان ښه نیت وښود څلیر ساعت یا تورخم خلاص کړو دا موږ یې استقبالو.
په سروې خبرونه کې دې زمونږ خويندې مونږ ته ټلیفون وکړي ځکه چې دا خبرونه هم ستاسو ده. د ستاسو ډیر فرمایش پس دا نمبر 00420221205 ستاسو لپاره ځانګړي شوی. موږ مو پته مایو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی استپا پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې سوي دي. له نجیب امیر څخه به د دې سات د خبرونو لنډیز واورو.
پاکستان پیپلز ګوند شریک مشر آصف علي زرداري نن د جعلي اکاونټونو په کیس کې په پنډي کې عدالت ته حاضرېږي. پر هغه تور دی چې د جعلي اکاونټونو له لارې پیسې له ملک ویستلې او راوړې دي. د وزیر اعظم د اطلاعاتو ځانګړي سلاحکار فردوس شکوان وایي داسې ښکاري چې پیپلز ګوند په عدالتونو کې خپله بې ګناهي نشي ثابتولی. د پاکستان د بهرنیو چارو سکرتر سهیل محمود وایي هیواد د افغانستان ملاتړ ټیکاو پخلاینې ته ژمن دی. نوموړي د څرګندونې پرون په اسلام آباد کې د افغانستان، پاکستان او چین د سفارتکارو د درې اړخیزه ورکشاپ د پرانیستې غونډې ته وکړې. افغان ترانسپورټرانو ټولنې غړو پرون په پېښور کې مشال لډیو ته وویل د تورخم پوله که څه هم څلور ساعته پرانیستل شوې خو د دوی ستونزې ورسره حل شوې نه دي. د خیبر پښتونخوا د خزانې وزیر تیمور سلیم جګړه ویلي اوس چې د تورخم لاره څلور ساعته پرانیستل شوې نورو ورو به ټولې ستونزې هوارېږي. د افغانستان ولسمشر نن له جاپاني چارواکو سره ګوري. د یو اعلامیې له مخې اشرف غني د دوشنبې په ورځ تر غرمې وروسته جاپان پلازمېنې ټوکیو ته ورسېد او ټاکل شوی نن د اکتوبر په 2 د جاپان د نوي امپراتور د تاج پوشۍ په مراسمو کې ګډون وکړ. د امریکا د دفاع وزیر مارک ایسپر افغان چارواکو ته ویلي له افغانستان سره د امریکا اوږدمهاله ژمنتیا برقراره ده. نوموړي دغه ډاډ د هغو اندېښنو د لرې کولو په موخه دی چې حسینه واشنګټن له سوریې وروسته له افغانستان هم خپل ټول سرتیري وباسي. او د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین ته ویلي چې هیواد یې د سوریې په شمال ختیځ کې د ترکیې لخوا د اعلان شوي اوربند غځېدل غواړي. ترکیې منلې وه چې که کورد ځواکونه د ترکیې پولې ته نږدې د خوندي ساحې څخه ووځي نو هغوی به د نن ورځې تر پایه د کورد ځواکونو خلاف حملې ونه کړي.
خبرونه مو له مشال ریډیو څخه واورېدل چې نجیب امیر وړاندې کول. او سم زو اسلام آباد او ګورو چې د پاکستان کورنۍ ورځپاڼو نن په خپلو ګڼو کې پر کوم موضوعاتو باندې لیکنې خپرې کړي دي. احمدالله لوستي دی او لنډیز وړاندې کوي.
ټیلی ټایم ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي دی کې څه شک نشته چې د پاکستان امنیتي ادارې په ملک کې د امنیت وضع ښه ساتلو لپاره خپل کوششونه جاري ساتلي دي. خو په کوټه کې په یوه اونۍ کې شوو دوه بیلو بیلو چاودنو کې د پولیس اهلکارو په ګډون ولسي خلکو ته مرګ جوب له اوړېدو نه په ډاګه شوي چې وسلوال اوس هم په یاد صوبه کې شته او چې کله هم وغواړي نو حمله کولی شي. ورځپاڼه لیکي په بلوچستان کې د امن وضع ښه ساتل نه صرف د ځایي خلکو لپاره بلکې که حکومت چین پاکستان اقتصادي راهداري پروژه کامیابول غواړي هغه لپاره هم امن ضروری دی. ورسپانه لیکي که حکومت واقعي د ملک نه د وسلوالو خاتمه کول غواړي نو ورته پکار دی چې د قومي اکشن پلان په ټولو نکاتو دی په صحیح توګه عمل درآمد وکړي او وسلوالو سره سره د هغوی سہولتکارانو پر ضد دی هم سخت ګامونه پورته کړي نو دا شان د اولس جون محفوظه کیدی شي. جنگ ورسپانه په خپل اداري کې لیکي د وزیر اعظم د خزانه سلاکار عبدالحفیظ شیخ لخوا د واشنگټن دورې پر مهال امریکایي سرمایه‌کارانو ته په پاکستان کې د سرمایه‌کارۍ بلنه ورکول د دې خبري علامت دی چې په یاد ملک کې دا وخت د سرمایه‌کارۍ لپاره خې موقع موجود دي. ورسپانه لیکي پاکستان کې سیلګرۍ په ګډون په هر څانګه کې حالات ښه شوي دي خو تر اوسه غیر ملکی سرمایه‌کارانو د پاکستان مخه نه ده کړې. د یو ملک معیشت تر هغه وخته ترقی نشي کولای چې تر څو د نورو ملکونو سره تجارت زیات نشي نو پاکستان له خپل کوششونو تر هغه وخته جاری ساتل پکار دي تر څو چې غیر ملکی سرمایه‌کاران د پاکستان مخه ونه کړي. ورسپانه لیکي موجوده حکومت د معیشت بهتري لپاره خپل هڅې جاری ساتلې دي خو دا هڅې به هغه وخت ګټورې ثابتې چې ولسته یې ګټور سي. نوای وخت ورسپانې هم په دې موضوع خپل اداري لیکلې ده. ورسپانې لیکي په ملک کې د امن او امان وضع ښه کېدو وروسته د ملکي او غیر ملکي سرمایه‌کارانو لپاره د سرمایه‌کارۍ موقع برابرې کړې شوې دي خو ملک به په معاشي توګه هغه وخت مضبوطیږي چې کله د سرمایه‌کاران د پاکستان مخه وکړي. ورسپانې لیکي د عبدالحفیظ شیخ لخوا امریکایي سرمایه‌کارانو ته په پاکستان کې د سرمایه‌کارۍ بلنه ورکول یو ښه کوشش دی خو حکومت له پکار دي چې کوم ماحول یې جوړ کړی دی نو هغه د خرابېدو ته نه پرېږدي. د مولانا فضل رحمان لخوا د ازادۍ مارچ او درنې خبرې کیږي نو مخنیوي لپاره یې حکومت له د طاقت استعمال نه ډډه کول پکار دي او د حکمت لاره په خپلولو سره اپوزیشن سره د مذاکرات وکړي او هغوی چې سګیلې لري نو هغه دې ورله ختم کړي. د سره سره د اپوزیشن هم ذمہواری جوړیږي چې ملک کې اړې ګړې جوړولو نه دې ډډه وکړي او حکومت سره دې په ګډه ملک د مشکل حالاتو نه راوباسي.
دسمه حالات او د نړۍ مطبوعات
تاسو مشال ریډیو ته ورجې اس ټایمز رسپانه لیکي چې د پاکستانی پاوز د مشر لخوا کاروباري خلکو ته دا ډاډ ورکول چې پر ضد به یې احتسابي کاروایی نه کیږي. د وزیر اعظم عمران خان هغه دریز کمزوري کوي چې احتساب عمل به بلا امتیاز روان وي. بلخوا د بخښن نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل د افغانستان د ننګرهار ولایت هسکې مینې پیشی په اړه ویلي چې د لمونځ پر مهال د لسګونو کسانو وژنه جنګي جرم دی. د دواړو لیکنو مهم ټکي منور شا وړاندې کوي.
ټایمز ورځپاڼه د خپلو ذرایعو په حواله لیکي د پاکستان د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا د پاکستان له لویو کاروباري کسانو سره ملاقات کړي چې پکې یې له هغوی غوښتي د هیواد د اقتصادي ودې لپاره د پانګونه وکړي چې په بدل کې به یې خلاف د درغلیو تحقیقات نه کیږي. ورځپاڼه لیکي دا اقدام د وزیر اعظم عمران خان هغه دریس کمزورې کوي چې تل یې په سیاست او کاروبارونو کې د درغلیو مخالفت کړي او د دې د ختمولو په وعده یې په انتخاباتو کې بریا ترلاسه کړه. د درغلیو په تورونو د پخوانی ولسمشر آصف زرداری او پخوانی وزیر اعظم نواز شریف په شمول په لسګونو سیاستوالان په جیلونو کې دي. خو ناقدین وایي چې د درغلیو د مخنیوي لپاره روان د احتساب عمل د هیواد اقتصاد اغیزمن کړي او کاروباري خلک پکې له پانګونې ډډه کوي. د ټایمز ورځپاڼې په وینا له کاروباري خلکو سره د جنرال باجوا ملاقات د پوز له هغه روایتي کردار څخه بدل دی چې اکثره د هیواد په بهرنیو تګلارو او ملي امنیت په چارو کې مهم رول لوبوي. خو پوځي چارواکي وایي چې د هیواد کمزور اقتصاد په ملي امنیت هم اثر غورځوي. ورځپاڼه زیاتوي هند د اربونو ډالرو په لګښت له فرانس څخه جنگي جازونه او له روس څخه د جنگي جازونو پر ضد میزایلونه واخیستل، خو د پاکستان د پوز دا ډول لګښتونه بند شوي دي. بلخوا د بخښنې نړیوال تنظیم امنیسټي انټرنیشنل د افغانستان ننګرهار ولایت هسکې مینې په جمعات ترسره شوي برید په اړه لیکنه کړې چې پکې د جنوبي ایشیا لپاره د تنظیم مرستیال مشر عمر وړایچ وای د مونز پر مهال د لسګونو کسانو وژنه جنگي جرم دی. نوموړي ویلي چې د افغانستان جګړه په زیاتېدو ده او تاوان یې زیاتره ولسی خلکو ته رسیږي. وړایچ همداراز وای دا مهال په هیواد کې د ولسی وګړو وژنه زیاته شوې چې اکثر د وسلوالو په بریدونو کې پنخه کیږي، خو د افغان او نړیوالو ځواکونو په عملیاتو کې هم وخت په وخت ولسی خلکو ته مرګ ژوبلاوړي. عمر وړایچ د انساني حقونو نړیوالو قوانینو ته په احترام د ولسی خلکو د وژنو بندولو او په دې ناوړه کار کې د ککړو کسانو خلاف د قانوني کاروایی غوښتنه کړې. نوموړي ویلي نړیواله ټولنه دې په افغانستان کې د ولسی خلکو قصدن په نخښه کولو ته پام وکړي او د دې د مخنیوي لپاره د ګامونه پورته کړي، ځکه چې په ولسی وګړو بریدونه کول هیڅ کله د منلو وړ نه دي.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمه او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبري.
تاسو زموږ غلا مشال ریډیو څخه اوري. ټاکل شوی ده چې د ترکی او روس ولسمشران د سوریې د شمال ختیځ پر وضعیت او هلته د پوځي عملیاتو په اړه خبري وکړي. رجب طیب اردوغان داسې مهال د روس سوچي شار ته ځي چې د ترکی د بهرنی چارو وزیر خبرداري ورکړي چې که کورد ځواکونه د سوریې له شمال ختیځ څخه وتل پایل نه کړي نو ترکی به یې پر وړاندې عملیات له سره پیل کړي. په دې اړه نور تفصیل فریبا ظاهر وړاندې کوي.
د سوریه په شمال ختیځ کې پر کورد میشتو سیمو د ترکیه په پوځي عملیاتو کې موقت اوربند نن ماښام پای ته رسیږي. د انقره خبرداریانی هم سختې سوي او په تازه څرګندونو کې دغه هیواد ویلي چې ک کوردان د سوریه له دې سیمه ونوځي پر وړاندې به د ترکیه پوځي عملیات له سره پیل سي. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشوغلو د دوشنبه پر ورځ په استانبول کې د اقتصادي غونډې پر مهال ویل چې د موقت اوربند پر مهال د سوریه کوردانو څو ځلې سرغړونه کړې ده.
دی
وی تاروزی دزو دوام درلود. فکر کوم شاو خو دیش زله دزی سوی دی او موږ یو سرتیری له لاس ورکړ. البته هغه چې مول امریکایانو سره توافق کړی وو تلافی مو کړ. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه سره لدی چې امریکا په لوی کورد ځواکونه د سوریه په شمال ختیځ کې لدینو سیمو وتل دي، خو دا هغه بشپړ وتلو ته اړتیا ده. تمه ده د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په نننیو خبرو کې د سوریه او ترکیه ترمنځ سیمو پر وضعیت تمرکز وکړي. انقره غواړي د سوریه له شمال څخه د کوردانو په لوري کولو سره یو خوندي سیمه رامنځته کړي او سوری کډوال له ترکیه څخه هغه ځای ته انتقال کړي. ترکیه وروسته له هغه د 15 ورځنی اوربند توافق وکړ چې تیره اونۍ د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پنس، د هغې هیواد د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو او د ملي امنیت سلاحکار یې روبرت اوبراین انقره ته ولاړل. پام دی حال کې د ترکیه د دفاع وزارت یو ویاندی شبنم حقتاب د دوشنبه پر ورځ چې کورد ځواکونه د داعش وسلوالو یو شمیر بندیان خوشی کړی دي. تر دې وړاندې کوردانو خبرداري ورکړې و چې د سوریه له شمال څخه د دوی په وتلو سره به سلګونه داعش وسلوالو ته د تیښتې او بیا راټولېدو زمینه برابر شي. د امریکا متحده ایالات هم په یو ډول په سیمه کې د داعش ته بیا راګرځېدو څخه اندېښنه لري. امریکا چې دوی اونۍ د مخې د سوریه له شمال څخه د خپلو زرو سرتیرو د وتلو پریکړه وکړه، اوس وایي دا لړۍ څو اونۍ وخت غواړي. د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر سعودي عربستان ته تر سفر د مخه په کابل کې په یو خبري غونډه کې وویل چې امریکایي سرتیری به د سوریه دیموکراتیکو ځواکونو سره همکاري ته دوام ورکړي څو د تیرو زیرمو ته د داعش وسلوالو د لاسرسي مخه ونیول سي. د ترکیه د شمیرو له مخې د سوریه په شمال ختیځ کې د دوی د پوځي عملیاتو د پیل راهیسې 515 کورد سرتیري وژل شوي او 1500 کیلومتره مربع سیمه له کوردانو تصفیه شوې ده. په دې عملیاتو کې 15 ترک سرتیري او د سوریه د پوځ شپږ اویا پوځیان هم وژل شوي دي. د ترکیه د دفاع وزارت وروستۍ شمېره ښیي چې 40 ملکي وګړي هم د سوریه په شمال ختیځ کې وژل شوي دي.
د مشال رادیو د سه شنبه یا نه د ورځې 19 پروګرامونه
حجرا
ولسنی مو بچو
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا
د کرخه په غاړه
په دوه بجو
د مشال رادیوي مجله
په درې نیمه بجو
سروي
په سلور نیمه بجو
د ناتو سرمنشي ینس ستولتنبرګ د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځنګړي استاذ زلمی خلیلزاد سره د لیدو پر مهال ویلي چې دا سازمان او متحدین یې د سولې د هر ډول تړون ملاتړ کوي. زلمی خلیلزاد د اکتوبر پر 28 بروکسل ته ولاړی او د ناتو له سرمنشي سره ولیدل. ټاکل شوی چې زلمی خلیلزاد مسکو ته هم سفر وکړي او د افغانستان د سولې په اړه د روس او چین له استاذ سره وویني. فریبا ظاهر یو ځل بیا
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځنګړي استاذ زلمی خلیلزاد د سفرونو او لیدنو نوې لړۍ له دوشنبه پیل شوه. نوموړی د ناتو د دفاع وزیرانو د غونډې په درشل کې بروکسل ته ورسید او هلته یې د ناتو له سرمنشي ینس ستولتنبرګ سره خبرې وکړې. ښاغلی ستولتنبرګ د دوشنبه په ورځ پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې په همدې ورځ یې له ښاغلي خلیلزاد سره ولیدل. د ناتو سرمنشي لیکلي چې ناتو او شریکان به د افغانستان ملاتړ او د سولې د توافق لپاره شرایطو ته ژمن پاتې سي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دوشنبه په ورځ یو اعلامیه خبره کړې چې وایي زلمی خلیلزاد به تر بروکسل وروسته فرانسې او روسیې ته هم ولاړ سي. اعلامیه زیاتوي چې ښاغلی خلیلزاد به په بروکسل او پاریس کې د اروپایي ټولنې، ناتو او ملګرو ملتونو له چارواکو سره د افغانستان سولې ته د رسیدو لپاره د تر ټولو ښې او چټکې لارې پر موندلو خبرې وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت همدارس وایي خلیلزاد به په مسکو کې د افغانستان لپاره د روسیې او چین له استازو سره پر هغو ګډو ګټو خبرې وکړي چې په افغانستان کې جګړه ختمولای شي. د زلمی خلیلزاد سفر د ناتو د غړو هیوادونو د دفاع وزیرانو د غونډې په درشل کې پیل شوی دی. ټاکل شوی بروکسل د همدې اونۍ د چهارشنبه او پنجشنبه په ورځو د دې غونډې کوربه وي. د پنجشنبه په غونډه کې به پر افغانستان بحث وشي. تر دې وړاندې د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر کابل ته د سفر پر مهال د دوشنبه په ورځ وویل چې د کابل د سفر جزئیات به په بروکسل کې د ناتو متحدینو سره شریک کړي. دوی وایي د همدې اونۍ په پای کې د ناتو د دفاع وزیرانو په غونډه کې د ګډون لپاره بروکسل ته ځم. افغانستان به د خبرو د اجنډا یو برخه وي. تمه لرم د خپلو سترګو لیدلی حال هلته له خپلو متحدانو سره شریک کړم او په دې مهم ماموریت کې خپل دوامدار ملاتړ وښیم. د امریکا دفاع وزیر د یکشنبه په ورځ افغانستان ته تللی او د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د دې هیواد د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو سرپرستانو او همدارز یې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو له قمندانانو سره ولیدل. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په سپتمبر میاشت کې له طالبانو سره د امریکایي پلاوي خبرې لغوه او پر طالبانو یې د خپلو بریدونو ډیروالی اعلان کړ. ولسمشر ټرمپ دوه ورځې وروسته له هغه دا خبرې لغوه کړې چې د کابل په ششترک سیمه کې یو برید د یوه امریکایي سرتیري په ګډون 12 کسان و وجل. طالبانو څو ځلې د دې خبرو د بیا پیلېدو غوښتنه کړې ده، خو امریکا تر اوسه په دې اړه چمتووالی نه ده ښودلی.
د مشال راډیوي مجله د سندرغاړو خکلي غاړې
نرختی چو خرس پسو شوی محبتا لاړی لاړی د کوچو شوی محبتا
د شاعرانو زمزمی
چې دور بلد پیچو خمد سرنا پری وتما د زندګی د زیرو بم د سرنا پری وتما
د فلمونو کیسه
2009 کې ما یو ډاکومنټري جوړ کړی و روټو سوات نو په ځین کې دارل چې په دې فلم جوړو
دا هر څه په مشال راډیوي مجله کې د سه شنبه په ورځ په درنیمو او د چهار شنبه په ورځ په یو نیمه بجه
د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیشن ریپورت وایي چې په تیرو شپږ میاشتو کې په جګړو او بیلابیلو امنیتي پیښو کې شپږ زره څلور سوه اوه اتیا عامو خلکو ته مرګ ژوبل اوښتې ده. د دې کمیشن مرستیال نعیم نظری د اکتوبر پر یوویشتمه د یو خبري کانفرنس پر مهال وویل چې دا د تیر کال د همدې مودې پرتله اته اشاریه درې فیصده زیاتوالی شي. وسله والو طالبانو دا ریپورټ رد کړی او افغان ځواکونه وایي په عملیاتو کې د عامو وګړو د خوندیتوب پوره هڅې کوي. تفصیل له ناجیه ساپی اورو.
دغه راپور ښیي چې په افغانستان کې د دیارلس سوه اته نویم لمریز کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د جګړو او بیلابیلو نورو امنیتي پیښو په ترڅ کې یو زرو شپږ سوه یولس تنه ملکیان وژل شوي او څلور زره اته سوه شپږ اویا تنه نور ټپیان شوي چې په دې کې ښځې ماشومان او نارینه شامل دي. د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسون مرستیال نعیم نظری د یو خبری کانفرنس پر مهال ویل چې دا شمیرې د دیارلس سوه او نویم لمریز کال د همدې مودې په پرتله اته اشاریه شپږ دېرش سلنه زیاتوالی ښیي.
از مجموع شش هزار و چهار صد و هشت و هفت تن
د ملکی وګړو د ټولي مرګ ژوبلې کچه شپږ زره څلور سوه اووه اتیا تنه ښودل شوي چې له دې ډلې څلور زره یو سل شپږ اویا نارینه پنځه سوه شپږ اویا ښځې او یو زر شپږ سوه څلور دېرش ماشومان وژل شوي او یا ټپیان شوي. خو د یو سل یو تنو نور وژل شویو جنسیت له کمیسیون سره نه دی ثبت شوی.
راپور ښیي چې له ټولي مرګ ژوبلې څخه پنځه اویا سلنه یې د طالبانو لخوا، درې سلنه یې د داعش ډلې، یولس سلنه یې د دولت د ملاتړو ځواکونو، لس سلنه د نامعلومو لورو او پاتې شمېر ملکي مرګ ژوبله په کونړ ولایت کې د پاکستاني ځواکونو د راکټي حملو له امله رامنځته شوې ده. دغه ارقام د بشر د حقونو خپلواک کمیسون د کارکوونکو له لورې راټول شوي دي. تر دې وړاندې په کابل کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازي دفتر یونما هم د اکتوبر په اوولسمه په یو رپورټ کې د کی تلفاتو د بیساری لولیدو خبر ورکړی وو. طالب ویان سبیح الله مجاهد د بشر د حقوقو خپلواک کمیسون د راپور رد کړ او د مرګ ژوبلې پړای پر بهرنیو او افغان ځواکونو واچوله. خو د افغانستان دفاع وزارت ویان روح الله احمد زی وویل چې افغان ځواکونه په خپلو عملیاتو کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې مخنیوي ته پوره پام کوي او هڅه یې دا ده چې د دوی په عملیاتو کې ملکیانو ته مرګ ژوبله ونه وړي. نوموړي د ملکیانو د مرګ ژوبلې پړه پر طالبانو واچوله. دغې ادارې د افغانستان د جګړو له ښکېلو خواوو وغوښتل چې د ملکي مرګ ژوبلې مخه ونیسي. د ملکي مرګ ژوبلې تازه بېلګه د ننګرهار د هسکې مینې ولسوالۍ د جودرې کلي په جومات کې د تېرې جمعې پیښه وه چې د ماشومانو سپینګیرو په شمول درې اویا تنه پکې ووژل شول او پنځه دېرش نور ټپیان شول.
د سولې پر لور
یو ناڅه بدرزو شو په بس دغه مړی مراد و سمال ته دومره پراتري
ولې ظلم کیږي ولې بیا ته کیږي
هر طرح کوي بدرنګ زکه چې دا غمینه نجوان د سره نست دا
غلط فهمي ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختميږي
موږ ته اندې امید نور نه غواړي چې موږ به نه ځمنو کتابتون ته کینی ټول تخپل پلا غواړي چې نور ور باندې کی
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ځي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري
د افغانستان د خوست په شیخ زاید د پوهنتون کې د سولې مطالعاتي څېړنیز او خبرندوی مرکز د اکتوبر پر یوویشتمه په رسمي توګه پرانستل شو. دا مرکز په یادو برخو کې د افغانستان په کچه فعالیت لري. د یاد مرکز مسؤلینو د دې کار موخه افغانانو ته د معاصرو تحقیقاتو او علومو رسول، د خپلو ژبو بډایول او په نړیوالو ژبو د افغاني اثارو تالیف، څېړنه او ژباړه یاده کړې ده. نجیب لالو خیل نورحال راکوي.
د دوشنبه په ورځ د سولې مطالعاتي څېړنیز او خپرندوی مرکز چې د هیواد په کچه فعالیت لري د خوست په شیخ زاید پوهنتون کې خپل رسمي پرانیسته وکړه. د یاد مرکز مشر ضیاءالحق وزیرزی د غونډې ګډونوالو ته وویل دا مرکز ځکه مخکې نه پرانیست چې خلک د بیلابیلو مرکزونو په پرانیستو بې باوره شوي او لاسته راوړنې یې پوره نه محسوسیږي.
ولې مې ونه کړ ځکه چې موږ داسې ډېرې برنامې مرکزونه او بنسټونه لیدلې وه چې سمه به یې کار شروع کړی نو بیا به یې بڼ ملت خبر کړی ملت به هیله من شو خو دوی به په خپل کار جاري ونه ساتي.
لیکوال او ژباړونکي بختمرجان بختیار په خپلو خبرو کې د ژبو د پرمختګ لپاره درې اساسي سرچینې یاد کړې.
کله چې دوی ژبې په پاک دربار ومري هغه ژبه مخته ځي او په دویم نمبر کې لوستي قدرونه دي کومه ژبه چې لوستي قدرونه ولري او څومره چې په ډېره کچه دغه قدرونه ولري په هماغومره هغه ژبه ښه مخته تللی شي او له نورو ژبو سره سیالي کولی شي. او دریم د څېړنیزو د ژباړې او د مطالعاتي مرکزونو شتون دی. یوه ژبه
د حقوقو د پوهنځي استاد پوهنمل محمد شفیق مندوزی هم په خپلو خبرو کې د ټولنې د وګړو د هوساینې او سوکالۍ لپاره علم او زده کړې د اساسي شرطونو په توګه یادې کړې او ویل د کم لوستو ټولنو د وګړو ژوند له ګواښونو او ستونزو سره مخامخ وي. د ژورنالیزم پوهنځي استاد محمد خان نیازی بیا په خپلو خبرو کې په وروستیو لسیزو کې د جګړو او ناخوالو بدو پایلو ته اشاره وکړه.
د هندوزو یې د مسلمان سره یو ځای کېناوه او مسلمان ته یې وویل چې دا د خاورې بچی د تاسو په سکول کې یو کېناستي که تاسو نه سره ویلی دي دیبالې درسې په زور پورته ناوې بدبخته نه نن موږ په مذهبي ډلو په سنتي ډلو په قومي ډلو باندې مسلمان یو شوي.
خوستواری محمد حلیم فدایی په افغانی ټولنه کې زین و نور ستونزو او نیمګړتیاو ته اشاره وکړه. دول زموږ په ټولنه کې ځینې داسې کسان شته پرته له دې چې د یو کس ډلې او بنسټ په اړه علمي څېړنه وکړي او یا یې په اړه پوره معلومات پیدا کړي د بل چا له خولې په اړه ناسم قضاوتونه کوي.
نه زده کړو وکړو او بالاخره بیا داسې تګلارو جوړ کړو چې موږ او تاسو د ټولنې ممد او ګټور عضو ثابت شو. داسې نه شو چې موږ ټولنې د اوګو پاس
سوله مرکز تر دې مهاله د طب، انجینری، حقوق او سیاسي علومو، اقتصاد، ادبیات، ژورنالیزم، شریعت او ټولنپوهنې، ارواپوهنې، تاریخ، جغرافیه او نورو برخو اړوند 250 کتابونه ژباړي چې له 50 عنوانه زیاتې په ښه کیفیت چاپ او خپاره کړي دي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
په پاکستان کې د درې دېرشتم قومي لوبو د اولمپیک مشال په لومړي ځل خیبر ته ورسېدې. د اولمپیک ادیبل مشال خپل سفر له کراچۍ پیل کړی و. تر هغه وروسته د خیبر پښتونخوا، ناران، ایبټ آباد، پېښور او اوس خیبر ته ورسېدې. د مشال رډي خبریال فرهاد شینواری په دې اړه رپورټ لري.
د درې دېرشمو قومي لوبو د اولمپیک بل مشال په اول ځل خیبر قبایلي ضلع ته راورسېده. دغه مشال د خیبر پښتونخوا د اولمپیکو د ادارانو او د لوبو ډایرکټوریټ چارواکو په بابې خیبر کې لوبغاړو ته وسپارل او په ډولونو او اتڼ سره یې هرکلی وشو. په دې موقع د خیبر پښتونخوا د لوبو ډایرکټوریټ یو چارواکي فیصل خان مشال ریډیو ته وویل
دا جی را شروع شوی د قائد اعظم مزار نه وا بیا دا لاړ بلوچستان ته، بلوچستان نه بیا پنجاب ته، پنجاب نه اسلام آباد، بیا دا کشمیر، کشمیر نه دا گلگت بلتستان او دا په 19 تاریخ منګ په ناران کې وصول کا د گلگت بلتستان نه بیا د سه منصرا، ایبټ آباد او بیا اٹک باندې پېښور طرف ته روانه شو او داو د خیر سره دلته باب خیبر کې ده.
د دغه اولمپیک بل مشال ریلی منتظم منظور پردی خپل احساسات صداسي شریک کړل.
دا ډیر غټ اهمیت او زکه چې په تاریخ کې اول ځل مرج ایریا پخوانی قبیلی علاقې ته ټارچ ریلی داخله شو. په هغه کې انټرنیشنل کلاریانو ټارچ وصول کړلو د قبیلی سیمې او دا یو دنیا ته ښه میسج لاړو، یو ښه تصویر لاړلو چې قبایل پر امن خلق دي، د کیلونو سره، د لوبو سره مینه لري، د خاورې سره مینه لري، وطن سره مینه لري، نو دا دنیا ته یو ښه تصویر لاړو. په دا نیشنل گیم کې بالکل قبایل د ټولو ضلعو نه باجوړ، نواله، وزیرستانه پورې په دا کې ساخلي و. زما پوره پوره یقین دی چې هغه د خپل خوري لا میډل ایم ګټي او د ملک نامه روخانه کوي.
د اولمپیک بل مشال د ریلی په موقع د لوبو ځنې نور مشران هم خپل خیالات صدا سرګند کړل.
ما نوم الیاس افریده او زه تایکوانډو صوبای چیرمن یم. اولمپیک خو گیم چې کوم ماټو را کنه غدا امن پیس خوشاله شو ډېر مدباس یې موقع راغله چې دلته کې ودرېدلو تصویرانه مو خپل او ډېر مدباس یې موقع میلاو شو موږ ته.
زمان عمر احمد گل افریدی او زه د ایکس فاټا اولمپیک ایسوسیشن جنرال سیکرټری او د خیبر پختونخوا د وشو ایسوسیشن د پرزیدنت یم. او دا موږ ټول دنیا ته د پیغام د پزری ورکو چې موږ خیبر پختونخوا پښتانه امن پسندي او خپل صوبه کې د سپورتس د پروموشن لپاره هغه ماشومان نارینه زنانه ټول هغه لپاره هغه قبل پدې کې شامل دي. پدې کې مختلف گیمز کې په ټیکنیکل افیشلز کې په پلیئرز هغه شامل دي پکې او ټرایلز ورکو. ماشاءالله زموږ د پلیئرز کم از کم موږ د فاټا چې کوم د کسان دي ایکس فاټا د هغه تقریبا د 100 پور زموږ د پلیئرز کې شامل دي ان شاء الله.
د خیبر پختونخوا د لوبو ډایریکټریټ شارواکی وای چې دغه کومی لوبي به د نومبر په 9 په پیښور کې پیلېږي او تر 14 نیټې پورې به دوام لري. په دې لوبو کې د ټولو صوبو او د ملک نور برخو نخواوشه 10,000 لوبغاړي برخه اخلي او څه د پاسه 13 لوبي به پکې ترسره کیږي. د خیبر پختونخوا د لوبو ډایریکټریټ شارواکی وای چې دې لپاره ټول انتظامات برابر کړي. فرحات شینواره مشال ریډیو خیبر.
او سم تاسو ته د خبرونې په پا پای کې د لوب یو بل رپورټ وړاندې کوو. د جنوبي وزیرستان په وانه کې د ټول پاکستان فوټبال لوبي پای ته ورسېدې. په دې لوبو کې شاوخوا شپېتو لوبډلو برخه درلوده او د پای لوب یې د شمالي وزیرستان لوبډلې ګټلې ده. ځایي چارواکي وایي د پای لوبې لیدو ته په زرګونه خلک ورغلي وو. په دې اړه نور تفصیل د مشال ریډیو خبریال سلام مسعود راکوي.
پسولی وزیرستان وڑکشه د قبالی یوت جرگه پا بندوباس دیوانی میں میاشت راسه لگیا د آمن پنوم المنزل د آل پاکستان فوٹبال ٹورنامنٹ تیرا ورز مشام آل ورستون تا وراسه دا پا ٹورنامنٹ کشه ٹولو شپیش شلا ٹیمونو برخا واخستا ورستانه لوبا د چشم گرین میرانشا او حافظ فوٹبال کلب ٹانک پا منز کشه وشوا چه پا کوم کشه د چشم گرین میران شاہ ٹیم پا یو گول حافظ فوٹبال کلب تا مات ورکڑا دے بریال توپ ٹرافی یہ یوڑلا دے بریالی ٹیم کپتان رزاولا وزیر پا خپل بریال توپ سمرا خوشحال دائی وار وی زنے
دا دیر پر امن ٹرنمنٹ وسو پھر مزدور ٹرنمنٹ وسو ٹرنمنٹ آخری فائنل میچ ہو دا می چشمہ گرین فوٹبال کلب وگا ٹولو فائنل میچ پدا بندی می شمالی وزیرستان کے سمرا عوام دی سمرا خال تی دا می دیر خوشحالی و دیر فخر خوشحالی ډیر لکه خوان مشترک کړو او ډیر خپل د ټیم چشمه گرین کړ د سم کلړیون دی چې تاسو خارج تقسیم کې ښکاو په دای دا فائنل میچ ډیر مزدور طریقہ سره وکړلو او فائنل د خپل د میرم شاه د چشمه گرین په نوم باندې کړلو
په ټورنامنت شه د یو تماش بین په حیثیت موجود د شان وزیر خبره هم وار وای
چې ټیم ټورنامنت سره تاسو لا نړۍ ته دا پاکه د لګې بل چې د جنوبي وزیرستان دا خال د شګردین سره شوی وو دا رات زپل شبی وی نو کدا والا سرا دامره جیت خال کی غلای وو غر د ور د پښتانه سیمه نه خال کر غلای وو قدرت اپنومیر شوی د تماشا په دې سیټ باندې صاحب خپل خال ډیر خوشول وو د دې دور کې نو من نه دا ثابت شول چې وزیرستان او پښتون کوم با د امن نه دای د امن خوشوي مینا خوشوي اتفاق خوشوي یو له خوشوي
د سویلی وزیرستان ډیپټی کمشنر احمد الله خاطر د ټورنامنت د ورستای لوبه مشر ملما و آغا دے ٹورنامنٹ او دغے لوبے پا باریک شے مشال ریڈیو تا پا دا رنگ وجا غدا
زما پا نظر کی دا دیرا امپورٹنٹ ایکٹیوٹی وا چی پاکے پزربونو زوانان آلتا تماشی تا پارا راغلیو در لرے نپلی آران راغلیو دغا وجا وا مونگ خصوصی طور بانے دیتا ورغلو دوی دا حسال افضائی دا پارا لکا سنگا چی تاستا معلوم دا در موجودہ حکومت تا پالیسی دا چی ہر تاثیل پا لیوال باندے غٹ غٹ براؤنڈوں جوڑ کی نو دلتا پا جو ساؤت وزیرستان ڈسٹرکٹ کے بہم مونگا دا کوشش ته چې پار تحصیل باندې دیتا گراوندونو د کرکټ د فوټبال د نور گیمونو ورکو چې دی په دې خو ایکټیویټی کې مشغول وي دا
حمید الله خټک دا زیاته کړه چې حکومت به همیشه په دې رنگ مثبت سرگرمیانو ټورنامنټونو او نورو لوبو افسل افزایی آینده ها جاری ساتي. سیلاب مسعود مشال ریډیو ډیر اسماعیل خان.
ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسراوړونو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اسرار العالم مومند یو ساعته خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه
او د نهه په ورځ غرمه پر 1 بجه په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویب پاڼه اوریدلای شئ.